هر کله درته وایو ګران اورګونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي چې د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غاغ پریږي نن د ګل ورځ کال 2006 د جنوري د میاشتې 6 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د مخام شپږ په کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نو شه روان کلندر
او زه مجاهد جواد
په دې اوساته خبری خبرونه کې د سیمې نړۍ پاړه باندې اهم رپورټونه به در سره شریکو خو اول غوښ شي تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ده
کال یوې خوا په خبر پښتونخوا کې د وړو د بیې د زیاتوالي له امله تنورچیانو یا نانوایانو احتجاجونه کړي بل پلو د پاکستان واکمن تحریک انصاف وایي 3 لک ټنه غنم یې وارد کړي چې په هیواد کې د وړو کموالی پوره کړي د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي
میں پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آٹے کا نہ پورا کام تے یقین ورکول چې دے ملک د اڑو بحران نشتا او نو پیدائشی غنم هم کافی مقدار کی موجود دی او د اندیښنه هیڅ ضرورت نشتا
او د پاکستان د میڈیا مالکانو تنظیم ویل دی پاکستان کے د آزادی اظہار د قانون باوجود میڈیا تا آزادی نشتا تیر کال وہ خبریالان وجلی شوی او د دباو اچولو په خاطر د شپېتو په ضد د ترهګرۍ قانون ترڅنګ نور قانوني ګامونه اخیستل شوي په دې اړه باندې د میډیا مالکانو تنظیم مشر عارف نظامی وایي
پچھلا جو سال ہے وہ بہت کٹھن میڈیا کے لیے اور خود صحافیوں کے لیے جو گردن تحفظ کا شکار ہے دوسرا مالی طور پہ بہت ہی برا سال رہا ہے یہ
او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د ګول یا دوشنبې په ورځ وویل یو څوک باید په لیبیا کې د اوربان ساتلو څارنه وکړي
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د خوړو د خوندیتوب وزیر مخدوم خسرو بختیار ویلي تر سبا پورې به په هیواد کې د وړو د کمی ستونزه حل شي او بای به بیرته عادي حالت ته راوګرځي نوموړي ویلي په خیبر پښتونخوا او سن صوبو کې د وړو کمی له پنجاب نه د وړو په بندیز لګولو وروسته راغلی حکومت د 3 لک ټنه غنمو واردولو اعلان هم کړی بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د نانوایانو د اتحادیې مشر وایي په بازار کې ورته وړه په ګرانه باید ترلاسه کیږي او حکومت ورسره د ډوډۍ ګرانېدل نه مني ځکه دوی احتجاجان تندرونه وتړل او د غوښتنو منلو پورې به یې کار بندیز کړی وي په پېښور کې د تندرچیانو د اتحادیې مشر حاجي امین وایي د دوی د ډوډۍ د وزن او نرخ په اړوند د پېښور د کمشنر سره خبرې شوې خو هغه یې غوښتنې ونه منلې
د پاکستان د میډیا د مالکانو تنظیم ویل دي د پاکستان کې د ازادي ازار د قانون باوجود میډیا ته ازادي نشته تیر کال وو خبريالان وجل شوی او د دبو اچولو په خاطر د شپېتو په ضد د ترهګرۍ قانون ترڅنګ نور قانوني ګامونه اخیستل شوی دي د کال 2019 د میډیا ازادي پاړه د کونسل اف پاکستان ایډیټر لخوا د اتوار په ورځ جاری کړی شوی یو رپورټ کې ویل شوی دی چې په آئین کې اظهار آزادی په آرټیکل 19 موجودګۍ باوجود تیر روخ کال کې میډیا د سختو بندیزونو د لاندې وه د سی پی این ای مشر عارف نظامی وایي چې پاکستان نه یوازې پاکستان کې نه یوازې خبریالانو ته تحفظ نشته بلکې د سختو مالی ستونزو سره هم مخ کړی شوی دی
په پاکستان کې د کال 2006 د پولیو لومړی پیښه هم په خبر پښتونخوا کې مخې ته راغلې ده د پولیو د مخنیوي مرکز ویلي یا د پیښه د خبر پښتونخوا په لکې مروت ضلع کې راپور شوې ده په لکې مروت کې د تازه مخې ته راغلې پیښې په اړوند چارواکو ویلي دا پیښه په سرای نورنګ تحصیل کې مخې ته راغلې او د یو کال ماشوم پولیو وهلی د پولیو د مخنیوي د پروګرام په ویبپاڼه د ورکړل شویو شمیرو تر مخه په پاکستان کې تیر کال د پولیو د پیښو شمیره 186 وه او په دې کې یوازې د خیبر پښتونخوا د پولیو شمیره 92 وه
د بلوچستان د کوټې ښار اوسیدونکي د بشري حقوقو او سیاسي فعاله د وومن ډیموکراتیک فرنټ بلوچستان مشره جلیله حیدر ویلي چارواکو برطانی ته د تګ نه راګرځولې او په لاهور هوایی اډه د وو غنټو د پاره د ایسارولو وروسته پریښودې شوې ده وی او ډیو سره خبرو کې جلیله حیدر ویل هغه په برطانیه کې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د لاهور هوایی ډګر څخه په تل غوښتل چې د اف ای ای چارواکو رئیس هار کړه په دې اړه باندې سره نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبریال ارشد حسین شریکوي
د دې څخه وړاندې د ګل په سحر د ټولنیز رابطو په ویبپاڼه فیسبوک باندې جلیله حیدر دا وکړې وه چې هغه په لاهور ایرپورټ هغه مهال ودرولې شوه کله چې هغه برتانیې ته د تګ لپاره هلته ورسېده. د هغې وینا وه چې چارواکو هغې ته ویلي چې د ریاست پر ضد د هلو ځلو له کبله د هغې نوم د سفري بندیزونو په نوملړ کې شامل دی. د خوشي کېدو وروستو د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د جلیله حیدر وینا وه چې هغه تر اوو ګینټو پورې په حراست کې وساتلې شوه، خو د هغې څخه هیچا هم پختنې پختنې نه دي کړې او بیا وروسته ورته قومي شناختی کارډ او پاسپورټ بیرته ورکړو او وی ویل چې اوس ته تلی شي.
سات گھنٹے میں وہاں رہی اور شدید ذہنی اذیت میں گزارا، کچھ بھی نہیں پتا چلا کہ مجھے کیوں روکا تھا، جو شروع میں یہی بتایا کہ میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے.
ہغوائی ترو گھنٹو پورے قانون نافذ کوں کو اداروں پہ حراست کے ساتھ لے وا.
نند ملت پالا مشر باچا خان او عبدالولی خان کلیزه منزل کیږي او په دې لړ کې د دستورو یو پرانسته شوی ده. په پیښور کې یو دستوري ته د وینا په وخت د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې باچا خان په دې سیمه کې د امن پیغام ورکړی وو، په پښتنو کې د تعلیم او د پوهې بیدارې لپاره لوی تحریک چلولی وو.
د افغانستان هم یو خبر لرو او غدا چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي وایي ټاکل شوی د دغه هیواد په کوربتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني مذاکرات او غونډه وشي. مارکس پوزل د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره لیدنه کې ویلي د یادې غونډې له جوړېدو څخه یې هدف د افغان سولې له بهیر او بین الافغاني مذاکراتو سره مرسته کول دي. ښاغلی وړاندې زیاته کړې ده چې جرمني هڅه کوي په یاده غونډه له مخکنیو غونډو څخه په توپیر او ښه توګه ترسره شي. پام وکړئ په دې اړه نور حال ته چې زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي وایي ټاکل شوی ده چې د هیواد په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني مذاکرات غونډه به وشي. مارکوس پوتزل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره لیدنه کې ویلي چې د یادې غونډې له جوړېدو څخه یې هدف د افغان سولې له بهیر او بین الافغاني مذاکراتو سره مرسته کول دي. ښاغلی پوتزل ویلي جرمني هڅه کوي چې یاده غونډه له مخکنیو غونډو څخه په متفاوت او ښه توګه ترسره کړي.
د امریکا وسلی پلویان او وسلوال ملیشی غړي بانند ورجینیا ریاست په سرخار ریچمنډ کې لاریون کوي. په امریکا کې د وسلو پلویان او د ورجینیا سټیزن ډیفنس لیگ لخوا هر کال داسې قسمه لاریونونه کیږي. د امنیتي ادارو لخوا د ټوپک پلو د ریلی په موقع سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. دوی په امریکا کې د وسلې د مخنیوي ممکنه قانون سازه په ضد دي. د ورجینیا ریاست د تیر زیارت په ورځ د یو قانون منظوري ورکړی و چې تر مخه د وسلو خرڅولو او اخیستونکو لپاره پیجنګله لازم ګرځولې ده. د دې ترڅنګ حکومت مخالفه ډیموکرات ګوند اعلان کړی دی چې دوی به په امریکا کې د زیاتیدونکو پوهې خود مخنیوي په لپاره په کانګرس کې قانون راولي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل یو څوک باید په لیبیا کې د اوربان ساتلو څارنه وکړي. نوموړي دغه څرګندونې له هغې غونډې څخه مخکې وکړې په کومه کې چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرانو د لیبیا د حالاتو په اړه خبرې وکړې. په دغې غونډه کې د نړۍ مشرانو پریکړه وکړه چې لیبیا ته به وسلې نه استوي او په دغه هیواد کې به له لاسوهنې څخه په شا کیږي. د نړۍ دولسو مشرانو د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، افریقایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو د استازو په ګډون په برلین کې د لیبیا پر مسلې یو ورځنۍ غونډه وکړه. ګډونوالو په دې موافقه وکړه چې د تیر اونۍ څخه پیل شوې اوربان ته باید دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټیرش وویل ټولې غاړې باید په لیبیا کې په جګړه کې ښکېلو غاړو باندې فشار راوړي ترڅو د اوربان اوږدېدو ته غاړه کېږدي.
په سینټ کې به نن د ګل په ورځ د وایټ هاوس وکیلان د مواخذې په اړه خپل لنډ دلایل ورکوي. د مواخذې په عمل به سباله باضابطه سباله پیل شي. د وایټ هاوس وکیلانو کیبلون او سیکولو پرون د مواخذې په اړه د ایوان نمایندګان لخوا سینټ ته وړاندې کړل شوی قانوني آرټیکل په ځواب کې ویلي باید سینټ دا رد کړي ځکه چې د صدر ټرمپ په ضد لګول شوي تورونه د آئین په ضد دي او حکومتي اډانې ته زیان رسولی شي.
په بغداد کې په سلګونو عراقي لاریون کوونکو د ګل یا دوشنبه په ورځ لامنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ژوبل شوي دي. امنیتي ادارې وایي نښتې هغه وخت وشوي کله چې دوی د سړکونو د بیرته پرانستلو او پاکولو کار پیل کړ. د بغداد په تایران سرورلارې کې لاریون کوونکو وروسته له هغې په پولیسو باندې پټرولي بمونه واچول او په ډبرو یې وویشتل کله چې هغوی پرې اوښ کې بهوونکي ګازونه وکارول. همدارنګه د عراق په جنوبي برخو کې په سلګونو لاریون کوونکو ټایرونو ته اور ورته کړی او د ناصریا، کربلا او امرا په ګډون یې په ګڼو خرونو کې سړکونه بند کړي دي.
په کینیډا کې د چینی ټلیفون کمپنی هواوی یو گرفتار مشر امریکا ته سپارل مقدمه نن په وینکور کینیډا کې شروع شوی. چین په سفارتي کچه د کینیډا په دې اقدام سخت احتجاج کړی او ویره ده چې که د هواوی مشره امریکا ته سپارل شو نو کېدی شي چې د امریکا او چین ترمنځ تجارتي جنگ نور هم تود شي.
او د چین په مرکزی ښار وهان کې چارواکو په تیرو دریو ورځو کې د کرونا وایرس 126 پیښې تایید کړې دي. روغتیایي چارواکي وایي له دغې نوې شمېرې سره اوس په کرونا وایرس اخته شویو کسانو شمیر 200 تنو ته ورسېد. تر اوسه پورې د دغه وایرس له امله 3 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا جیوه ده. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبریږي. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل، په خیبر پختونخوا کې د نانوایانو د اتحادیې مشر وایي په بازار کې ورته اوړه په ګرانه بیه ترلاسه کیږي. حکومت ورسره د ډوډۍ ګرانېدل نه مني ځکه دوی احتجاجان خپل تنورونه تړلې دي او د غوښتنو تر منلو پورې به همداسې کاربندیز ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې به د پاکستان واکمن تحریک انصاف وایي چې 300,000 تنه غنم یې وارد کړي چې په هیواد کې د وړو کموالی پوره کړي. په همدې اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي هم څرګندونې کړي. دغه ټول به تاسو له سیمې څخه د ډیوې د خبریال مدثر شاه په راپور کې واورئ.
پیښور کې د تنورچیانو د اتحادیې مشر حاجی امین دیوه ته وایي د دوی د ډوډۍ د تول او نرخ په اړوند پرون د پیښور کمشنر سره خبرې شوې وې خو هغې غوښتنې ونه منلې ځکه دوی په کاربندیز لاس پورې کو. نوموړی وایي حکومت وسره د 10 روپو د امر جاری کولو ته تیار خو د 15 روپو د ډوډۍ امر جاری کولو نه انکاری دی نو ځکه دی د نامعلومه مودې پورې کاربندیز اعلان کو. د تنورشیانو د کاربندیز له امله عام خلک اغیزمن شوي دي او د پیښور د ګلبرګ سیمې یو دکاندار خالد خان وایي نور کله به د تنور نه ډوډۍ اخیسته نن یې پخکړی تیار کړی دی خو گاونډ کې ورسره تنور تړلی دی او د ډوډۍ درک نه لګي. وایي موږ عام خلک تکلیف سره مخ شوي یو.
عام خلکو ته خو جی ډیر تکلیف دی دی بلکې مزدورانو ته مسافرو ته پکې ډیر غټ تکلیف دی دی چې روټۍ نی او دې په وجه ډیرو مزدور کارو چوټیم کړی دی چیرې روټۍ نه ملاویږي نو بس کورونو کې بي مطلب دی چې بس کار بنه کوو.
زیاتای پرون می د خپل گاونډي تنورچینه پښتنه وکړه چې تاسو ولې تنورونه تړل غواړي. اغه را ته ویل اوړه ګران شوي دي، د ګیس بایو کې هم اضافه شوي ده او د مزدور خرچه چې په واچو نو په زوړ نرخ ډوډۍ خرڅولو کې مونږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې حکومتي چارواکو دریز واخلو چې دای د تنورچیانو د کاربندیز د ختمولو لپاره کم ګامونه پورته کړي خو د بده مرغه رابطه کولو کې بریالي نشو. البته دوه ورځې وړاندې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلیو د دسمبر نیمایي نه تر فروری تر نیمایي پورې مصنوعي د اوړو بحران ځکه پیدا کیږي چې دې وختونو کې د اوړو طلب سیوا شي.
میں پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آٹے کا نہ بحران ہے نہ ہوگا انشاءاللہ اور گندم بھی وافر مقدار میں موجود ہے تو کسی کو تشویش کی ضرورت نہیں ہے.
د اطلاعاتو وزیر وایي زه پورا کام ته یقین ورکول غواړم چې دې ملک کې د اوړو بحران نشته او نه به پیدا شي. غنم هم کافی مقدار کې موجود دي او د اندېښنې هیڅ ضرورت نشتا. دغه غونډه کې نوموړي ویلي و درې قسمه ګامونه صوبایي حکومت اوچت کړي دي. یو دا چې افغانستان ته په اړو لیږلو بندیز لګول شوی دی، دویم دا چې وفاقي ادارې پاسکو به صوبې ته کم 400,000 ټنه غنم ورکول هغه 15,000 ټنه کړی شوي دي، او دریم دا چې د پنجاب او پښتونخوا د چارواکو ترمنځ یوه د رابطې کمیټه جوړه کړې شوې ده، او د پنجاب نه چې دلته په اړو راوړلو کم بندیز لګول شوی و هغه اوچت کړی شوی دی. او ویلي و دوه درې ورځو کې به بحران ختم او د اړو بیې به خپل ځای ته واپس راشي. خو منډهو کې د اړو کاروباریان اوس هم وایي بیې د لاندې راتلو په ځای په پورته روانې دي، او د حکومتي ګامونو کمې نتیجې په نظر نه راځي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، پیښور.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
بیا هم په پاکستان کې د وړو د کموالی پر ستونزې باندې بل راپور هم لرو. که څه هم د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې 300,000 ټنه غنم یې هیواد ته وارد کړي، تر څو په هیواد کې د وړو کموالی ورسره پوره شي. او دغه ډول د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د وړو د کموالی کوم بحران نشته، خو په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې نانوایانو یا تنورچیانو خپل دوکانونه تړلي دي، او دوی ویلي دي چې له حکومتي چارواکو سره یې که څه هم خبرې کړي دي چې د یوې ډوډۍ بیا پورته وي چې له 100 روپو څخه 15 ته، خو دا یې ورسره نه دي منلي. په ورته وخت کې په بلوچستان کې هم دغه ستونزې شته، او د یوې 50 کیلو د وړو بوجۍ قیمت 2,800 روپو ته ختلی دی چې خلک ورسره ډېرې زیاتې ستونزې لري. حمید سمتور پرې له سیمې دا راپور رسولی.
د نورو صوبو په پرتله باندې په بلوچستان کې د وړو کمی ډیره زیاته سوې ده، نه یوازې په کوټه ښار کې بلکې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د بلوچستان د وړو د میلانو د اتحادیې مشر خدایداد خان وویل چې په کوټه ښار کې دا وخت د 40 کیلوګرامو د وړو د یوې تیلی بیه له 1,200 څخه بیا تر 1,240 روپۍ پورې پلورل کېږي. د ده په خبره چې په تیرو درو میاشتو کې د وړو په بیه کې له 43% څخه بیا تر 45% پورې اضافه شوې ده. د وړو 98 چې د پنجاب حکومت بندیز لګولی دی، هم له دغه سببه غنم دلته نه راځي، نو بیه ډېرې زیاتې شوې دي. دوی ویره څرګندوي چې په راتلونکي څو شپو کې به د وړو بیې نورې هم زیاتې شي. سید امین په کوټه ښار کې له تیرو 40 کلو څخه د تناره کار کوي. دی وی چې د وړو د بیو له لوړې دوزخه نه یوازې دی بلکې نور غریب خلک هم ډیر ځنا غیزمن شوي دي.
موږ نن سره چې زیمه کوم سره ورلاله یم وړو مثال وس څو ورځې کېږي 500 روپۍ باندې بوري پورته شوی د وروره وزن پورته روان دي. وز دا وړو ولا چې د خپل موکې وي نه مثال وړو وړو پیو نه ته پراته دی کوي وروره مثال ساتلې وروره خوش پر زر پیوانې زر پی مثال دی پلوک مثال منا په غاړي غریب خو مثال دی پلوک څنګه ځم ټولې یا په فکر کوي بل لار خو نس شنیا اندر پدر خا کو سره ټول در پدر سره ګرځ وروره وروره روزانه ولا راشي چې باندې کېږي تر ماشا مناسي ماشا وروره کوته لاس وروره شي نه پیدا کړی دا بس کوي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی وایس اف امریکا دی وته ویل چې د بلوچستان اعلی وزیر د وړو د لوړ صوبو نوټس اخستی دی، او دغه ډول و پاسکوټ ویل دی چې د بلوچستان د وړو ملانو ته دي زر تر زر غنم ورکړي. دلته په بلوچستان کې پر صوبایي حکومت باندې دغه نیوکه هم کوي چې دوی د غنمو د سیزن پر مهال باندې په جبر آباد او نصیر آباد کې له بزګرانو څخه غنم وانخستل، هم له دغه کبله داغو زیات شمیر غنم وراسته شو. اوس حکومت د غنمو د کمی له سبب څخه له سخت تشویش سره مخامخ دی. په پاکستان کې د وړو د سختي کمی له سبب څخه مرکزی حکومت اوس د ریګولیټری د مالیه پرته د 300,000 ټنو د غنمو د راغشتلو منځوري ورکړی ده. د مرکزی حکومت کابینه د اقتصادي رابطه کمیټه په غونډه کې د وړو پر بویو باندې تشویش هم څرګند شوی و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی وری جو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
ګرن اوردونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه کوڅه ټکنیکی وجوهاتو په وجه باندې تاسو په ریډیو باندې نشئ اوریدل، نو د انټرنیټ تک د کوم اوردونکو رسایي وین او هغه په انټرنیټ باندې چې تاسو ورکه voanews.com/diva، نو تاسو په ریډیو وب پاڼه پرانستی شي او دغه ځای کې چې کوم ژوندې خبرونه لیکل شي ویلته چې ټک وه تاسو باندې خپل غبانه د خبرونه اوریدل شي. ردی ترڅنګ کتا سونه د تیرې یوې هفته دوه تو یو میاش خبرونه پاتې وي، نو په ریکارډ شوی بڼه باندې هم د خبرونه لته پرتی وي، لیک شوی تازه رپورټونه هم په موجود وي. او د دې نه علاوه د وی او ویډیو په فیسبوک باندې انستګرام باندې هم تاسو د ډیوا لکشه وبنه خبرونه ویډیو غانې او رپورټونه چې کوم دی هلته کتلې او اوریدل شي. د رپورټونو دا لړۍ روانه ده. د امریکا نائب خارجه سیکرټر الیس ویلز هم د پاکستان په سفر باندې را پاغړ باندې در سره تفصیل شریکو، خو د پاکستان د میډیا په اړه باندې را سره یو رپورټ دی. او د پاکستان د میډیا مالکانو تنظیم سی پی این ای وای چې په پاکستان کې میډیا د آزادۍ د قانون موجودګي باوجود هم تیر کال وو خبري اعلان وجل شوې دي او تشپېتو په صد باندې مختلف مقدمات درج کړی شوې. په دې اړه باندې سره د اسلام آباد نړیوال خبريال الیاس خاني او رپورت شریک وي.
د پاکستاني مطبوعاتو د مدیرانو سازمان یا کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایڈیټرز په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې تیر کال پاکستان کې اوه جرنلستان اوجل شل، 15 ټپیان شل او شپېته د ترګرۍ پر ضد قانون او نورو قوانینو لوجې گرفتار کړی شل. او دا چې پاکستان کې میډیا د سخت فشار د لاندې ده. د کال 2019 رپورت کوم چې نن مطبوعاتو ته خپور کړی شوی دی وایي چې باید د عین شک نورلسم او د بشري حقوقو نړیوال قانون د رائے د ازادۍ ضمانت ورکوي، خو پاکستان کې میډیا په تیر کال کې د سخت دړکو دلان دی. اگر چې چا د سپکاوی په اړه ځانګړي قوانین شته، خو حکومت او نورو عناصرو اکثر لا د ترګرۍ ضد قانون، د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون او د فوجداري قوانین د میډیا یا جرنالستانو پر ضد کاروي. او دا چې د لړکې چې کومې مقدمه درج کیږي او کوم خلک زورول کیږي، نو دا هر څه د رائے د ازادۍ سره ټوکې کول دي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د سی پی این ای صدر عارف نظامی د دې رپورٹ په اړه وی،
پچھلا جو سال ہے وہ بہت کٹھن رہا ہے میڈیا کے لیے، بالخصوص الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے بھی، بلکہ کسی حد تک اور خود صحافیوں کے لیے جو گورن تحفظ کا شکار ہے. دوسرا مالی طور پہ بہت ہی برا سال رہا ہے. یہ
تیر کال نے صرف دا میڈیا ہاؤسز بلکہ دا الیکٹرانک میڈیا اور صحافیان دا پارا ڈیر خراب کال ہو، او بلا دا پا مالی تو گا ہم ڈیر خراب کال ثابت شو. دا او ایچ دی حکومت نے صرف اقتصادی حل زل ختم کری او بل پا اشتہاروں نے ہم بندیزونا الگول مطبوعاتوں کے کارکون کو تا دسو میاشتنا تنخواگانی نمیلاوی گی، او بلدہ چی دا دی ہر سا زیمواری سوک ہم پخپل سرن اخلی چی دا اشتیارونا ولی بند کرشل او سوک بندوی.
جو خفیہ ہاتھ ہے وہ بھی بڑا نمائی نظر آتا ہے، مثلا اخباروں کے ڈسٹریبیشن جو ہے وہ پابندی رکھانی.
دا اوی چی دی لڑکے چی کم پٹ لاسونا کار کوی اگا ہم دیر پڑاگ اخکاری. نظامی زیاد اکڑا چی دا مدبواتو پا ترسیل ہم بندیزونا اولگولشول، دا ٹی وی چینلونونا دیر خلق لرکرشول، زنگری مرکی ادرا ولشوی، او همدا رنگ په کالم لیکونکو باندې هم بندیزونه ولګول شول. د نړیوال مطبوعاتو د ازادۍ شمیرو تر مخه پاکستان په 130 هیوادونو کې په یوسل 200 نمبر دی کوم چې دا خای چې پاکستان کې میډیا سمره د خطر دلاندې ده. خو بل خو د حکومت دریز دی چې دوی د میډیا او رائے په ازادۍ پوره پوره یقین لري او هم دغه وجه ده چې معلوماتو ته د رسایي یا اکسس ټو انفارمیشن قوانین یې معرفي کړي دي. او وزیر اعظم عمران خان سو واری ویلي دي چې پاکستان کې پریس د نورو هیوادونو نه زیات آزاد دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ په سیمه کې اهم پرمختیاوې هم روان دي. او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی تیرونه د ایران او د سعودي عرب نور سود امریکا سفر هم کړو. دلته د اعلی چارواکو سره لیدلی د غشان ویلو چې طالبان دې تاسو ولیدل چې هغه راشي روغ جوړ ته یا ډز بندې ته. د طالبانو لخوا هم په دغه کلبان بیا وروستو کې بیان جاری شو. دا وخت په سیمه کې د پاکستان او د هند ترمنځ تاوتریخوالی هم موجود دی. د دې میاشت په اخره کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سویلي ایسیا د هند په سفر باندې هم پروګرام شته. دا غن وړاندې د امریکا نائب خارجه وزیر ایلس ویلز د سریلانکا او هند وروستو پاکستان ته رسیدلی. پاکستان کې به د دې موجودګي چا سره ملاقاتونه کوي، د سفر مقصدونه څه کېدی شي، د ډیوا سیرون کی خبریال اسماعیل خان نے پہ تفصیل خلو د پی خبر نارا سره نیک پنیغه موجود دی. اسماعیل خان صاحب بخیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، ایل اسپیل په دې موقع باندې د سفر مقصدونه بس کی دي شي کم غړ غړ ټکی تاسو په نظر کی دي؟
یو څه چې د ایل اسپیل چې کوم ویزیټو دا مخکې نه پلان شو، د مخکې نه دې تیارې شو. خمس کے پکے چونکہ دا اچانک پکے گاندھی پروگرام باندھے دوں خارجی چار وزیر تک پیر شو ایران تا بیا سعودی عرب تا بیا غین پاس لاول مشین کی جی تا نو دا غی دا وجہ چے کم دینو دا غا دا سی معلومی دا سی چے لکا بے لاول دا غین پاس لسویل درانا لسویل دا غا دا مخی نا تیارے شو وغا برا تک خارجی چار وزیر التسلی نو اوس سلو روزو کم پڑو دے دل سل نار زیات تجارتی پدی موضوعات باندې خبر کیگی نور یم بھی خبر بم خا مخا کی جک چے مستقی طرح غلی تن غواڑی بچے خبر کی افغانستان پاکستان دا پاکستان تم تی چے اڑی کے او بیا دا پاکستان سر چے کم موس دا نور خبر تر دا پاکستان تم غدی توقعات دی دا امریکینا چے اغا تر اس پر سر شی جک چے پاکستان وزیر خارجہ دا خبر کرے وا کہ پاکستان امریکی چوختل پاکستان نہ افغانستان امنیت پارا پاکستان پلی وادی تر سره کړی دی او سو غواړي چې امریکی هم پلی وادی تر سره
سمرا د امریکا د پاکستان چې کوم دي توقعات لري بیا افغانستان کې په خاص توګه باندې تاسو د خارجه وزیر شاه محمود قریشی هغه خبر هم کوټ کړ چې هغه وي چې اوس ګور امریکا په جواب کې سکی. خو تاسو غواړئ چې د افغانستان حالات په خصوصي توګه یا د افغانستان سره تعلقات چې کوم دي هغه په داسې ځای ولاړ دي چې داغه په نتیجه کې دا چې کوم طالبان وي ډزبندی کوي دا خبره په وړاندې تللی شي؟
نه، دا چې د ما تقریر ته اوسم پدې کې مشکل پدې کې ستدي ځکه چې طالبان دا هغه کوم بیان راغلي دی پاتې خو دا چې ویلي چې ځینې به خپل فوجی عملیات چې کوم دي نو هغه به دي راکبي د ډزبندې یا د اوربندې خبره دشته وغم دی ویلي دي چې کله لاستیکي یا د مایده ځکیږي د امریکایانو سره داخله خو به واندی به پدې باندې عمل درامد کیږي. البته چې کله مایده وشي یا امضا شي دا غې نه پس بیا سوي نو د دې د دوسته چې تر څو پورې د معاهده جزئیات په ختنې راغلي ځکه چې پاره کې څه خبرې دی یو خو د افغانانو ترمنځ په خپل د مختلفو ګروپونو یا د ټولو ترمنځ خبرې ترې او دویم بیا د افغانستان کې د اوربد نو آیا چې دا انزاشي دا غینې پس هم د طالبان په خپل دغه پورې قایمي چې دی چې موږ به په کې کمیره ولو یڅو خو د بندولو خبر نه ده کړه خو د کبي خبره ضرور کړه د افغانستان یا د افغان حکومت خواهش دغه دی او غوښتنه هم دغه ده چې طالبان دې د مکمل اوربند اعلان کړي. دا یو مشکل پکې شته دی. اوس امریکایان د طالبان سره په دې خبره وصلا کیږي او امریکایان سره په دې خبره کوي.
سمه نو تاسو وینئ چې پاکستان چې څنګه وایي چې طالبان مو امریکا سره کینول او دزبندې تر حد پورې هم ځي، خو تاسو وینئ چې پاکستان په دې لړ کې د افغان طالبانو د حکومت د یو بل سره کینولو کې هم خپل مرستې مغه شان جاري ساتي څنګه چې امریکا سره لګیا دي کوي.
زما خپل خیال دار چې د پاکستان خواهش دغه دی او کوشش دغه دی چې په څه طریقه باندې دا خبره تر مخه تلاړ شي ورور رسیږي، ځکه چې پاکستان په دې پوهه دی چې ترامپ صاحب یو د الیکشن پورته کې وعده کړې و او بیا دوباره د ووټونو ته انتخابات کوزريږي او هغه د خواهش هم د ترامپ دغه دی چې دغه نه مخکې مخکې د افغانستان د قضیه ختمه کړي او هلته نه د امریکایي ځواکونه روباسي. نو د دې نه مخکې چې ترامپ په خپل سره فیصلو کې چې داسې خبره وو چې په طریقه باندې دغه موشي او د ګټه ترلاسه شي د افغانستان د پاره، د پاکستان د پاره یا د منطقې د پاره.
سمه ده. یو لنډه پوښتنه ده چې پاکستان اوس وایي چې اوس دوی د امریکا د جواب په انتظار دي، پاکستان د امریکا نه څه غواړي؟
د امریکې د خوځې غوښتنه هم دغه ده. یو خو دغه دا دی چې د اف اے ٹی ایف دغه را روان دی، نو خامخا د پاکستان خواهش دغه دی د امریکایانو نه چې دی چې کوم په خړ فهرست کې دي هغه د خړ فهرست نه روباسي، او د خړ فهرست نشي مروښکلی خو چې د بلیک لسټ کېدو نه یې بچ کړي. دا د پاکستان پوری یو توقع د امریکې نه دغه ده. او دویمه غټه خبره دغه ده چې امریکې ډونالډ ټرمپ صاحب چې کوم دی د پاکستان ټول امداد هر څه بند کړي، نو اوس یو وخت چې کوم پابندي لګولې وه په د تربیې د فوجي تربیې د پاره هغه خود پاکستاني اوچته کړله، خو دغه پاتې ده چې تر څو پورې دا نور عسکري امداد یا نور امداد چې کوم دی هغه او دغه رنګې نړیوال چې کوم تنظیمونه دي دغه ادارې دي مالی هغه نه پاکستان سره د کومک د پاره دا د اوسو مطالبې دي. بل دا چې امریکای نه پاکستان خوښته باندې چې په هند باندې په طریقه زور ور واچي د باو په واچي چې د پاکستان سره خبرو تور وکړي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
مهرباني.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ور ریډیو دی.
ګران اوردونکو په دې خبرونه کې یو ځل بیا وخت شوې ده د اهمو خبرونو د سر ټکو.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف وایي 3,00,000 غنم یې وارد کړي چې په هیواد کې د وړو کمول پوره کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي
یقین ورکول غواړم چې دې ملک د اوړو بحران نشته او نو پیدا شي. غنم هم کافی مقدار کې موجود دي او د اندېښنې هیڅ ضرورت نشته.
د پاکستان د میډیا د مالکانو تنظیم ویلي دي پاکستان کې د ازادي اظهار د قانون باوجود میډیا ته ازادي نشته. تیر کال وو خبریالان وجل شوی او د بو اچول په خاطر د شپېتو په ضد مقدمات درج کړي شوی. د سی پی ان ای مشر عارف نظامی وایي چې د تحفظ او مالی ستونزو سره مخ دي.
پچھلا جو سال ہے وہ بہت کٹھن رہا ہے میڈیا کے لیے اور خود صحافیوں کے لیے جو عدم تحفظ کا شکار ہے. دوسرا مالی طور پہ بہت ہی برا سال رہا ہے یہ.
او د روپی ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل د ګولیا د شمپې پوره زو ویل یو څوک باید په لیبیا کې د اوربند ساتلو څخه څارنه وکړي.
او اوس مو په امرا ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د خوړو د خوندیتوب وزیر مخدوم خسرو بختیار ویلي تر سبا پورې به په هیواد کې د وړو د کمی ستونزه حل شي او بای به بیرته عادي حالت ته راشي. نوموړي ویلي په خیبر پښتونخوا او سند صوبو کې د وړو کمی له پنجاب نه د وړو په بندیز لګولو وروسته راغلی. حکومت د 3,00,000 غنمو واردولو اعلان هم کړی. په ورته وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د نانوایانو د اتحادیې مشر وایي په بازار کې ورته وړه په ګرانه بیا ترلاسه کیږي او حکومت ورسره د ډوډۍ ګرانې دل نه مني، ځکه دوی احتجاجان تندرونه وتړل او د غوښتنو منلو پورې به یې کار بندیز دوام وکړي.
د پاکستان د میډیا مالکانو تنظیم ویلي دي پاکستان کې د ازادي اظهار د قانون باوجود میډیا ته ازادي نشته. تیر کال وو خبریالان وجل شوي او د دباو اچولو په خاطر د شپېتو نورو په ضد مقدمات درج کړي شوي دي. د کال 2019 د میډیا ازادۍ په اړه د کونسلاب پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز لخوا د اتوار په ورځ جاری کړی شوی رپورٹ کې ویل شوی دی چې پاین کې د ازادي آزادۍ په آرټیکل آرٹیکل نورلسم د موجودگی باوجود تیر روح کال کې میډیا د سختو بندیزونو د لاندې وه. د سی پی این ای مشر عرب نظامی وایي چې خبریالان نه یوازې د تحفظ بلکې د سختو مالی ستونزو سره هم مخ دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي ټاکل شوی د دغه هیواد په کوربتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني مذاکرات او غونډه وشي. مارکس پوتزل د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره لیدنه کې ویلي د یادې غونډې له جوړېدو څخه یې هدف د افغان سولې له بهیر او بین الافغاني مذاکراتو سره مرسته کول دي. ښاغلی پوتزل ویلي جرمني هڅه کوي چې یاده غونډه له مخکنیو غونډو څخه په توپیر او ښه توګه ترسره شي.
د بلوچستان د کوټې ښار اوسیدونکي د بشري حقوقو سیاسي فعاله د وومن ډیموکراتیک فرنټ بلوچستان مشره جلیلا حیدر ویلي چارواکو برطانی ته د تګ نه راګرځولی او په لاهور هوایي اډه وو ګڼټو پورې رایسارولو وروسته اوس پرېښې ده.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی واخ پرونو ته غوږی. په امریکا کې نن د مارټن لوتر کینګ د زګیدنې ورځ ده. دا د تور پوستکو هغه مشر وو چې د تور پوستکو د قانون لپاره لویه مبارزه کړې وه. په دې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا یو رپورټ د ډیو خبریال عدنان رشید سره کوي.
خاغلی مارټن لوتر کینګ په امریکا کې د اولسي حقوقو تر ټولو فعاله افریقایي امریکایي مشر وو. د امریکې د اولسي حقوقو علمبردار مارټن لوتر کینګ په کال 1990 کې د جنوري په 15مه نیټه پیدا شوی وو، خو هر کال د جنوري میاشتې په دریم ګل یا دوشنبه په ورځ امریکا کې د مارټن لوتر کینګ په یاد کې مانځل کیږي او په دغه ورځ په ټول هیواد کې عام رخصتي وي. ډاکټر مارټن لوتر کینګ په کال 1955 کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړو چې د امریکای الباما ریاست په مونټ ګیمری ښار کې د ښار په بسونو کې د تور پوستکو افریقایي امریکایانو او سپین پوستکو د پاره د جدا جدا سیټونو خلاف یې احتجاج کامیاب شو او په بسونو کې د نسلي تفرق د غنظام ختم شو. د هغه دا تحریک په داسې وخت کې شروع شوی و چې د امریکای او په خاصه توګه سویلي برخو کې افریقایي امریکایانو سره د رنګ له وجې د هغوی سره توپیری چلند کیدلو. هغوی به په بس کې د سپین پوستکو نه جدا کیناستل. هم دغه رنګ په سکولونو کې تور پوستکي زده کوونکي به د سپین پوستکو نه جدا کیناستل. په داسې حال کې ښاغلی کینګ دا ناره اوچته کړه چې امریکا کې به یو ځل دغه خوب پوره کیږي چې انسانان ټول د برابرۍ په اساس پیدا شوي دي. ډاکټر مارټن لوتر کینګ د 1950 او د 1960 په لسیزو کې د سیول رائټس موومنټ یا د شهري حقوقو مرکزی رهنما وو. نوموړي په کال 1963 کې په سرخار واشنگټن کې د احتجاج په موقع یو تقریر کړی وو او په هغه کې هغه ویلی وو آی هیو ا ډریم، زما یو خوب دی. په دغه تقریر کې هغه وایي د هغه دا خوب دی چې یو ورځ به په امریکا کې د پخوانی غلامانو او پخوانی د غلامانو د مالکانو بچی به په یو ځای ژوند کوي او شناخت به د رنګ او د نسل په بنیاد نه بلکې د کردار په بنیاد کیږي. په کال 1963 کې ډاکټر کینګ ته د امن نوبل انعام ورکړی شو. هم په دغه کال کې امریکای د هغه وخت صدر لندن جانسن هیواد کې د نسلي تعصب د خاتمې لپاره قانون لاسلیک کړو. مارټن لوتر کینګ د اپریل په 14مه نیټه تینسی ریاست کې وجل شو. هغه دغه ښار ته د صفایي کارکونکو تور پوستکو امریکایانو د مرستې لپاره تللی وو او د صفایي کارکونکو د مساوي تنخواه لپاره احتجاج باندې لاس پورې کړی وو.
د بلوچستان د بشري حقوقو مبارزه او د وومن ډیموکراتیک فرنټ بلوچستان مشره جلیلا حیدر نن برطانیې ته تلل چې دغه ځای کې د لاهور په ایرپورټ باندې د اف آی اے چارواکو راګرځول ده. دا اکثره د احتجاجونو په وخت باندې د حکومت او پوز پالیسۍ چې کوم دی هغه باندې تنقیدونه کوي. دوی وایي چې اوله ته پاسپورټ اغستو خو بیا وروسته په سوشل میډیا د څخه احتجاج وروسته د ته پاسپورټ واپس کړی شوی دی. خدا د برتانیې سفر نه پاتې کړی شوی دی. د ډیو خبریال ارشد حسین په د اسلام آباد نه یو رپورټ راکوي.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د بشري حقوقو وتلې فعاله جلیلا حیدر د لاهور په هوایی ډګر تر وو ګڼټو پورې په حراست کې د ساتلو وروسته خوشی کړی دا. د دې څخه وړاندې د ګل په سحر د ټولنیز رابطو په ویبپاڼه فیسبوک باندې جلیلا حیدر دا وکړې وا چې هغه په لاهور ایرپورټ هغه محل ودرول شو کله چې هغه برتانیې ته د تګ لپاره هلته ورسېده. د هغې وینا وه چې چارواکو هغې ته ویلي چې د ریاست پر د هلو زلو لقبلې د هغې نوم د سفری بندیزونو په نوملړ کې شامل دی. د خوشی کېدو وروسته د ډیو ریډیو سره خبرو کې د جلیلا حیدر وینا وه چې هغه تر اوو ګڼټو پورې په حراست کې وساتلې شوه خو د هغې څخه هیچ چا هم پختنې پختنې نه دي کړې او بیا وروسته یې ورته قامی شناختی کارډ او پاسپورټ بیرته ورکړو او وی ویل چې اوس ته تلی شي.
سات گھنٹے میں وہاں رہی اور شدید ذہنی اذیت میں گزارا. کچھ بھی نہیں پتا چلا کہ مجھے کیوں روکا تھا. جو شروع میں یہی بتایا کہ میرا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ہے.
ہغوی ترو گھنٹوں پورے قانون نافذ کوں کو اداروں پہ حراست کے ساتھ لیوا او دغه وخت په شدید ذهنی اذیت کې تیر کړی وو او ماته هیڅ پته و نه لګیدا چې ولې ودرول شوی. او خلومړی راته ویل چې ستانوم د سفری بندیزونو په نوملړ کې شامل دی. ښکار دی چې د چارواکو لخوا د جلیلا حیدر په حراست کې دا غستو او بیا د هغې د خوشی کولو په حق لا تر دې دمه هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د جلیلا حیدر وکیل اسد جمال ویل چې جلیلا حیدر ته چارواکو د هغې په حراست کې د ساتلو علت نه دی ښودلی. اسد جمال زیاتوی تر سوچ جلیلا حیدر په حراست کې وا هغه د هغه سره ملاقات ته نه دی پرې خودلې.
آئینی حق جو ہے اس کی وائلیشن ہے اور آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت وجوہات کا بتایا جانا بھی ضروری ہے. صحیح اور درست اور پریسائز ریزن ہے ان کا بتایا جانا ضروری ہے. دونوں ہی کام نہیں.
هغه وای دا آئین دا آرٹیکل لسم لاندې دا گرفتاری وجوہات خودل ضروری دی او دا وجوہات جلیلا حیدر ته نه دی خودل شوی او دا قانون بل سرغړونه دا شوی دا چې هغه د وکیل سره ملاوېدو ته هم نه د پرې خودل شوی. د جلیلا حیدر د نیول کېدو د خبر خورې دو سره سم د ټولنیز رابطو په ویب پاڼو ټویټر او فیسبوک باندې د هغې سره یو شمیر خلکو یو والی خودلې او دا محل آی سټینډ وذ جلیلا او جلیلا حیدر د ټویټر په ټاپ ټرند کې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړې او د بشري حقوقو فعالې ګلالې اسماعیل د جلیلا حیدر په حمایت کې یو ټویټ کړی او وایي چې د انساني حقوقو لپاره اواز پورته کول جرم دی. اخوا د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د جلیلا حیدر د خوشی کېدو هر کلی کړي او په ټویټر ویلي مونږ پښتو چې د سفری بندیزونو د نوملړ په بانا د جلیلا حیدر تر شپږ ګڼټو پورې په حراست کې د ساتلو څه وجه. جلیلا حیدر کال 2018 کې په کوټه کې د هزاره قبیلې سره د تعلق لرونکو تنانو پر ضد جاری د هدفي وجنو پر خلاف احتجاج کې پوره برخه اغستلې وه او هغه احتجاج د هغې وروسته بیا ختم کړی شو چې کله د فوج سرلقر جنرل قمر جاوید باجوا هغوی ته د هغې د اندېښنو او تحفظاتو د ختمولو باور ورکړو. ښکاره دی چې جلیلا حیدر په جبري توګه د لادرکه شوو تنانو د خوشي کولو په هلو ځلو کې هم شامله وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اردن کو د اسلام آباد بار کانسل له ټولو وکیلانو یا قانون پوهانو څخه غوښتي دي چې دوی ټول غړي پر ختم نبوت باندې شهادت ورکړي. سیاستوالو وکیلانو د بار کانسل په دې غوښتنې باندې اعتراض کړی. پام وکړي په دې اړه اسلام آباد څخه د پیر ولایت چایو راپورت.
د وکیلانو د سازمان لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ټول غړي وکیلانو ته د روانې میاشتې اخره پورې د خپل مذهبي شناخت څرګندولو حکم ورکړی شوی دی او دې سره غړي وکیلانو ته د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د ختم نبوت سره تړلې حلفنامه جمع کولو هدایت هم شوی دی او د دې عمل نه انکاري وکیلانو نمونه په نوټس بورډ لګولو او د دوی د بار غړیتوب ختمولو خبرداري هم ورکړی شوی دی. ځایي وکیلان او سیاستمداران د اسلام آباد بار اسوسییشن دغه پریکړه باندې سخت ټکونه کوي. د لوی سیاسي پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر دغه پریکړه په ضد په احتجاجي توګه د اسلام آباد بار د خپل غړیتوب نه استعفا ورکړې ده، او د اسلام آباد بار په خواني مرستیال صدر لیاقت بنوري اډوکیټ هم په احتجاجي ډول د بار غړیتوب پریښودو اعلان کړی دی، او ډیوه ریډیو سره خبرو کې هغه د بار انتظامی پریکړه په مذهبي اساس د وکیلانو د ویشلو سازش ګرځولې دی.
او موږ پرفر کړی ده چې موږ د شي خلاف خبره به هم کوو لګیا، بلکې او خپل ممبرشپ هم پرېږدو. موږ داسې فرقواریت والا بار اسوسیشن کې ممبرشپ کوان خپل توهین ګڼو. او دریمه دویمه خبره دا ده جی چې کله زه کلمه وایم نو ما ته څه ضرورت ده، او زه د سید یم، ما د اولاد کوم یو کوم خاندان یم، او زه به ځم او یو داسې سړي ته چې هغه څلورم پیړۍ کې پته نه لګي چې څه شی و، زه به هغه ته ختم نبوت د خپل عقیدې به اظهار کوم. نو دا ډېر افسوسناک خبرې دي.
که څه هم پاکستان د لګکیو سره تړلې په یو شمېر معاملاتو کې دوی ته تحفظ ورکولو کې د ناکامۍ په سر تل د نیوکو سره مخ پاتې شوې دی، خو بیا چې کله د مذهبي شناخت د څرګندولو معامله مخې ته راځي نو دا خبره باوري وي چې دې سره به د مخکې نه فشار سره مخ احمدي اقلیت لا نور هم زورولي کېږي. او هم د اسلام آباد بار اسوسیشن غړی وکیل چې احمدي اقلیت سره تړاو لري د خپل نوم نه څرګندولو په شرط دې د انتظامی دغه پریکړه د دوی د جون لپاره لوی خطر ترگرزوی.
ایم ڈی ہے تو وہ پھر بڑا پرومیننٹ ہو جائے گا، پھر جو جن لوگوں کو مخالفت کرتے ہیں یا جو تشدد پر رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں وہ لوگ شاید تھوڑا سا کو موقع ملے گا.
اغه وای چې سلګډو رخل کو ته خود اړوان دي نه پته وی چې دوی د احمدی اقلیت سره تړاو لري، خو چې کله دغه حلفنامه دوی جمع نکړه او بیا د دوی نمونه هر چا تخکاره شول نو په ځانګړي ډول به اغه خلکو ته موقع ملاو شي څوک چې د دوی په ضد په تشدد باندې باور ساتي. خو د اسلام آباد بار اسوسییشن صدر ظفر کوکر د خپل پریکړه دفاع کوي او وایي
اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کے ہم خلاف ہیں.
اغز یاتوی چې د پایتخت د وکیلانو ټول نمائنده تنظیمونو په شریکه غونډه کې د ختم نبوت سره تړلې حلفنامې جمع کولو پریکړه شوې وو، په دغه وخت چا هم د دې مخالفت نو کړې. ظفر کوکر ویل چې دوی د احمدیانو سره ستربګنی نه لري، خو دا هم نشي زغملی چې ګنې احمدیان خپل عقیده پټو ساتي او ځان په مسلمانانو کې شماري. سرګند دی وی چې پاکستان کې احمدیان بیا تر ټولو زیات زورول کیدونکو اقلیت ته، او دوی تور لګوي چې نه یوازې دوی اکثریتی مسلمانانو کې د سخت دریزه عناصر خو پر ریاستی کچه هم د ځنې توپیری قانونونو غلط ښکار کیږي.
نو قدر من اوردونکو د پښتنو د مشر عدم تشدد د فلسفي مشر او مخکښ باچا خان په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هغې مخکې په پاکستان کې د کال 2020 د پولیو لومړۍ پیښه هم په خیبر پښتونخوا کې رامنځته شوې ده. د پولیو د مخنیوي مرکز ویلي یا د پیښه د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې راپورټ شوې ده. شاهین شاه افریدی پرې دا راپور استولې.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع نه د کال 2020 لومبه پولو کیس را مخې ته شوې ده. د صحت محکمې چارواکو وینا تر مخه یو کلن ماشوم نه د روانې میاشتې په درېمه نیټه د پولو وارس نمونې اخیستې شوې وې، کومې چې تیر ورځ مثبت راغلي دي. د پولو د مخنیوي ادارې تر مخه متاثره ماشوم والدین د پولو په اړه منفي پروپیګنډو له وجې انکاري وو، او ماشوم ته صرف یو ځل روټین ټیکې او درې وارې د پولو د مخنیوي څاڅکي ورکړل شوي دي. تفصیلات تر مخه د کال 2020 لومبنه پولو کیس د لکی مروت سرای نورنګ بخمل احمدزی سیمه نه رپورټ شوې ده. د لکی مروت د پولو وارث نه یو شمېر متاثره یونین کونسلو کې تیر شوی اپریل میاشت کې د پولو په حق له د پیښور سکول پیښه ورستا د انکاریانو شمیره سیوا شوې ده. د لکی مروت ضلع صحت مشر ډاکټر رحیم خټک وای په لکی مروت کې د پولو زیات کیسونو راتلو دویم لوی علت د سیمه خلک د پولو وارث نه متاثره دویمه سیمه بنو ډیویژن ته زیات تګ راتګ کوي، د کوم له وجې چې وایرس خپریږي.
خصوصي په دغه علاقو کې د کوم یونین کونسلو کې زیات کیسونو راغلي، هغه کې د والدین یا د خلکو تعلیم دونه نشته ده، د میډیا سره هغه رسائی هغه حد پورې نشته ده، نو اور ترجیحات هم بدل دي. نو دا وجنه دا ماشومان چې دی د ساسپنا پاتیشه وی دی.
ډاکټر ایم خټک زیاتوی په لکی مروت کې دغه انکاریان حکومت نه د غوښتنو او یا د پولو پړوند دروغو پروپاګاندو یقین هم ساتي او اکثر ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې کیږي. دغه انکاریان خانی کولو د پاره سیحت محکمې د بیلابیلو مکتبې فکر خلکو مرسته ترلاسه کړي. مفتی احسان الله هم په سیمه کې یو سپین روبې دی. هغه وایي زیاتره خلک د پولو کترې غیر اسلامي ایجنډا ګڼي، خو دی غواړي چې د پولو کترو په اړه د خلکو منفی رائے بدل کړي.
نو یو شای چې قانون په تور باندې هم ټیک وي، علما په نظر چې ټیک وي، او ډاکټران صاحبان واړه ریباټری په دې باندې رپورٹ ورکړي چې دی چې اچھا مضر اجزا شامل نه دي، نو بیا هم استعمالول پکار دي. او دا غیر ملک نه راځي، دا مسلمانانو ملک نه راځي، او دا خرچه فارن نه پرې کوي، دا پاکستان په خپل باندې پرې کوي. دا واړه خبرو موجودگی چې کا بیا ما ذہن چې تشویش وي، نو دا به زه د بچیانو خیرخواه نه یم، بلکې زه به خپلو بچیانو دشمن په خپل یم.
سرګند دی چې تیر کال 2019 کې د پاکستان نه یو سل شپږ دېرش پولیو کیسونه رپورټ شوي چې پکې دوه دېرش د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع نه رامنځته شوي دي. پوهان وایي د منفی پروپاګاندو انکار له وجې دغه شمېره سیوا شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې مشر ډاکټر سلیم خان وایي والدین دې مطمئن شي او د پولو په کترو کې هیڅ منفی او مؤذر صحت اجزا نه دي شامل.
د سیف انتهایی سیف او محفوظ ویکسین دی لگا، او په پوره دنیا کې چې سونه ایډیکیشن شوی دی هم د دی او پی وی اورل پولیو ویکسین د وجنه شوی دی، نو ظاهر ده دلته هم هغه سټریټیجی د حقیقي د دنیا نه څه بدل سټریټیجی خو نشو دا کول هم هغه، او دا مکمل طور باندې سیف دی او دنه اس قسمه څه دسه دغه ندی رپورٹ شوی. نو لکه دا د خلکو هغه صرف هغه یو منفی سوچ یا یو غلط فهمی ده د ویکسین متعلق، نو اس خبره د سینې
سرګند دی چې صحت محکمې د رواني میاشتې په ویشتمه نیټه په خیبر پختونخوا کې د پولو مهم چلولو پریکړه کړې ده چې پکې به د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د پولو ورس پر ضد واکسین کولای شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
نړیوالو راپورونو کې به یو راپور د لیبیا د مسلې په اړه واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د ګولې دوشنبې په ورځ وویل یو څوک باید په لیبیا کې د اوربند ساتلو څارنه وکړي. په لیبیا کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې اوربند شوی، خو اوس د نړۍ مشران هڅه کوي چې دغه اوربند اوږد کړای شي. ارباب محمود علي په دې اړه بشپړ راپور درکوي.
د اتوار په ورځ د لیبیا په اړه د سرمشریزو غونډې په پای کې د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویل دي چې د لیبیا په شخړه کې د مفاد لرونکو ډلو په شمول ټول ګډونوال په دې سلا شوي دي چې لیبیا کې امن د پوځي طاقت په ځای د خبرو اترو د لارې ترلاسه کېدلی شي.
موږ ته به دا یقیني کول وي چې د شخړې سره په هر ډول کې تړلې ټولې ډلې یو نظر ولري. دا د نننۍ کانفرنس مقصد و، ځکه بیا په لیبیا کې ډلو ته به هم دا معلومه شي چې حل یوازې د غیر پوځي لارې راوتلی شي، او موږ دا مقصد ترلاسه کړی دی.
تیره هفته د روس او ترکیې په درېمګړتوب ترلاسه شوي د ارضي لوزنامې ختمېدلو وروسته دا سرمشریزه غونډه رابلل شوې وه. د لیبیا طاقتور جنرال هفتار د هیواد په مشرقي برخه واک لري. روس، مصر او عرب امارات د ده په شا ولاړ دي. بلې خوا د ملګرو ملتونو په مرسته ترابلس کې د فیض السراج په مشرۍ کې حکومت قائم دی. امریکا، ترکی او د اروپایي اتحاد ځینې ملکونه د ده ملاتړ کوي. د ترکی صدر ریسپ طیب اردوان اوربند ته په سلا کېدلو د سراج مننه کړې او د هفتار نه یې غوښتلي چې دې دې هم اوربند ته سلا شي.
د سیاسي عمل د نورو پړاونو او د حل د عملي کېدلو لپاره دا ضروری ده چې هفتار دې هم خپل زورواکي پرېږدي.
د اتوار په ورځ د غونډې شروع کېدلو سره سم د لیبیا د تیلو پیپونه بند کړل شول. تیل د لیبیا د آمدن اهمه سرچینه ده. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن ویل دی چې د ده په وینا د پراکسی شخړې یا د نورو د جوړو کړل شوو شخړو په وجه د لیبیا ولس ډېر ځپلی شوي دي.
پراکسی شخړې یوازې په هغه صورت کې ختمېدلی شي کله چې خارجي واکدار هیوادونه دا ختمول غواړي، نو ځکه برتانیه هم دا وینا کوي چې خلکا وګورئ دا کیسه ډېره وړاندې لاړله. دا یو شرم دی او موږ کال 2011 کې د قذافي نظام خلاص کړی دی، اوس د دې مخکې تلل پکار دي او د ملګرو ملتونو د سوري لاندې لیبیا رایفزې کول پکار دي.
په برلن کې د کانفرنس په وخت په لیبیا کې د دواړو ډلو مرستیالانو احتجاج کولو.
ګرانو اوریدونکو تاسو وی وی ډی وخت پرونو ته غوږی د پښتنو لوی مبارز باچا خان د برسې په حواله سره دستوري شروع شوې دینن باچا خان مرکز په خبر کې دغه دستور پرانست شوی ردی ډیو خبريال عبدالرزاق پر رپورټ راکوي.
عوامي نېشنل ګوند د خان عبدالغفار خان یا باچا خان د 23 تلین په مناسبت سره د باچا خان اونې منځلو دستوري پر رسمي ډول پرانست وکړه. پېښور باچا خان مرکز کې د پرانستی په محل د یاد ګوند سیاسي مشرانو، تعلیمي پوهانو، نارینه او زنانو سیاسي کارکونانو او زده کوونکو ګډون وکړو. د باچا خان اونۍ منځلو په اړه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان میډیا سره خبرو په محل ویل چې د دې اونۍ منځلو مقصد نه یوازې خپل مشرانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي، بلکې ورسره د یاد تازه کول دي چې د خپل مشرانو په لار د تلو دا سفر به دوامدار وي.
نو د یو تازه ویم چې د دنیا بدلیږي او کو نظام بدلیږي، موږ در پښتو د پښتونولۍ ضرورولۍ لار د اسلام د ډانچې د لاندې باچا خان پرې خېدا کو حالات هر څومره بدل شي خو موږ به د باچا خان لار ټینګ نیسو، موږ به په دې روان یو، موږ به په دې مزل کوو او ان شاء الله دا لار به موږ منزل ته رسو.
په دغه موقعه د باچا خان په ژوند د هغه د عدم تشدد فلسفي او په نور موضوعګانو مشتمل کتابونو سټالونه هم لګولې شوي وو. د ترڅنګ د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن سکولونو کې داخل ماشومانو د لاس جوړ شیانو، د چارسدی سیمې مشهور سپلای او کپڑے هم په سټالونو کې ایښودل شوی وي. په دغه موقع د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین دی ونیوز ته ویل چې خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا کې د باچا خان آزاد سکولونو په تسلسل کې شپاړس تعلیمي ادارې جوړې کړې شوې دي، چرته چې وزر ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکولې شي.
د باچا خان د آزاد سکولونو تسلسل په حیث د یو داسې متبادل نصاب مخې ته راوړي د مورنۍ ژبې سره د تعلیم تړون کوي، د کول په ذریعه د زده کړې خبره په مخ کې بوزي، تنقیدي شعور په مخ کې بوزي او د ماشومان د سکولونو کې ماحول، یعنی بچا خان سکولونو کې تعلیمي ماحول دی هغه مکمل په عدم تشدد ولاړ.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د پښتو سانګي مشر ډاکټر سہیل احمد چې د باچا خان په خدای خدمتگار تحریک پی ایچ ڈی کړی دا د هغه وینا و چې په موجوده ټولنه کې کم تشدد او غیر جمهوریت رویه شتون لري، هغه سره د باچا خان د عدم تشدد فلسفي او پیغام اهمیت نور هم سیوا شوی دی.
په دې ټولنه کې غیر جمهوریت رویه چې سونه راغلی دی، نو چې سونه دا رویه راځي دومره باچا خان اهم کیږي، دومره باچا خان ته پکار دی چې رجوع شي. نن پیغام دارې د نن پیغام دارې چې په ټولنیز جون کې تشدد دومره سیوا شوی دی چې هغه د یو کور نواله در ریاست پورې رسیدلې دی، نو په دې کې باچا خان ډیر مهم دی چې هغه موږ کوم پیغام راکړو د عدم تشدد، نو هغه یو فلسفه مو، هغه یو میتودالوجي مو، هغه یو سټریټیجی مو.
پېښور باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د احمد شاه بابا په نوم د یو حال پرانسته هم وکړه. دستوري په محل د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو، د باچا خان د تحریک غړو او نورو نامتو پښتنو په لاس جوړ شوي تصویرانو نندارتون هم منعقد شوی وو. د باچا خان اونۍ منځلو مناسبت سره به د خیبر پښتونخوا جنوبی علاقو سره په ملکن او بلوچستان صوبه کې هم دستوري ترسره کیږي او دا اونۍ به په 20 جنوري پای ته رسي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
او هم په دې ورځ باندې څلور کاله وړاندې باچا خان پوهنتون باندې ترهګر برید کې تلسو پورې طالب علمان وژل شو. نن په دغه لړ کې دستور هم شوی ده. د ډیو خبريال ارشد محمد به رپورټ راکړي.
د چارسدی په باچا خان پوهنتون په 6 جنوري کال 2014 باندې ترهګر برید شوی وو چې په کې 14 زده کوونکي، یو استاد او درې د پوهنتون کارکوونکي وژل شوی وو. د غبرید پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغېستی و. دا برید په داسې حال شوی چې په پوهنتون کې د خان عبدالغفار خان په یاد کې غونډه روانه و. د باچا خان پوهنتون انتظامی چارواکي وای د وژل شوي تنانو په یاد کې نن بیلابیل دستوري را جوړ کړی شوی وي چې پکې د سکول استادانو، زده کوونکو او د وجل شوو تنانو کورنیو غړو ګډون وکړو. د باچا خان پوهنتون د استادانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر شکیل دی وته ویل دوی د خپل اړخه وجل شوي ځوانان یاد کړل، خو کوم حکومتي چارواکي ورته نه راغلې. د یو وجل شوي زده کوونکي پلار به در زمان هم ګیله مندو او وی ویل د پیښې په اولنو ورځو کې ورسره حکومتي چارواکو خواخوږی ښودلې، خو اوس یې څوک هم پوښتنه نه کوي. د پوهنتون ویان عبدالحکیم مومند وته ویل د نورو کلونو په شان دې کال هم وجل شوي تنان په درناوي یاد کړی شو. نن د پوهنتون وایس چانسلر اعلان وکړو چې د وجل شو زده کوونکو په نوم به یې کورنۍ ته اعزازي ډیګري ورکړل کیږي.